د مبارزې په برخه کې د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو په هدف شوې دی. او د بشري حقوقو څارنه لاره رپورټ ورکوي چې نن د اګست په 8 نیټه د شام په حلب ښار کې خال خال انخدې رامنځته شوي.
لنډ خبرینم د اسرار العالم مومن نواری د لاریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سرال سهیل نوارو چې پاکستان زرن رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارۍ کې لیکي د افغان طالبانو لخوا خبر راغلی چې د پاکستانی هیلیکاپټر عمله د دوی سره ده او په محفوظ لار ملاوېدو به دوی پاکستان ته په لاس ورکړي. د ادارې په وینا که څه هم طالبانو د دې هیلیکاپټر د عملې د خوشي کولو لپاره څه شرط نه دی کېښودې او وایي چې دوی یې بې له کومه شرطه خوشي کوي، نو باید چې په داسې صورتحال کې افغان حکومت له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې دا د عملې د ژوند مسله دا. او که دی لڑکی دا آپریشن ضرورت هم پیښ شو، نو د تختول شو د بازیابۍ لپاره دی یو غوره کړنلاره جوړ کړی. ادریا اخری کې لیکي په افغانستان کې ناټو پوز هم موجود دی او په دې حواله د پاکستانی پوز او د ناټو ترمنځ رابطه ډیره ضروری ده. نو زیات بخوي چې دا مسله د سفارتکاری د لارې هوار کړی شي او پاکستان حکومت له پکار دی چې دی لڑکی څومره هم زر کولی شي چې هر ممکن اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اجرس خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا اسمبلی د جمعې په ورځ یو بل منظور کړی چې پکې ویلې شوې دي چې د صوبې گورنر، وزیر اعلی، صوبایي وزیران، ناظمین او نور اعلی چارواکي به ذاتی کاروبار نه کوي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم دا قانون یو ګټور قانون دی او دا د صوبایي حکومت لخوا یو ښه ګام دی، خو دا به هله په رښتیا ګټور ثابت شي چې د دې لپاره د یو سر نظام جوړ کړی شي او دې ته عملي شکل ورکړی شي. ګنې دا به هم لکه د ځینې نورو قانون نونو پرنګ یوازې د کتابونو خایست وګرځي. ادریا اخري کې لیکي باید چې اوس د دې قانون خواږه اولس او صوبې ته رسولو لپاره حکومت نور اقدامات وکړي او د دې د سارنې لپاره یو کمیټي جوړ کړي چې هغه وګوري چې کوم کوم سرکاري خلک له ذاتی کاروبارونو سره تړلي دي او د هغوی یو لیست جوړ کړي چې حکومت پرې په سم ډول کار وکړي.
او د نړۍ مطبوعات سټریټ فار سیډنیسی ادارې د کشمیر په لانجه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلي تعلقاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخو نیویارک ټایمز رسپانې په یوې ادارې کې هغو تورونو ته کتنه کړې ده چې د افغان ولسمشر اشرف غني ملاتړي په پخواني ولسمشر حامد کرزي لګوي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې د ملیحا امیرزاده نه اورو.
سټریټفورډ سیډنیز اداره لیکي دا اویاو کالو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو حالاتو مرکز د کشمیر مسله ده. د کشمیر حیثیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې تر ټولو لوی خنډ دی. اداره لیکي دا وخت د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ لکه هندي سرتېري او نیم پوځي ځواکونه ځای پر ځای دي. په 1999 کال کې په سیمه کې د حزب المجاهدین وسلوالې ډلې مخې ته راتلو پس تر اوسه هلته 90,000 کسان وژل شوي دي. اداره لیکي په کشمیر کې اوس د ولس غوسه یوازې د ډلې د مشر برهان الدین ونی د وژنې پورې محدوده نه ده. زیاتره کشمیری وګړي تر اوسه د هندي حکومت لخوا په 2013 کال کې د یو کشمیری بیلتون پال افضل ګورو ته په پانسي ورکولو خپه دي. نوی دلی افضل ګورو په کال 2001 کې د هند په پارلمان د بریت پلان جوړونې لپاره تورن ګرځولیو. کشمیری وګړي وایي چې هغه ته د منصفانه عدالتي کاروای موقع نه و ورکړل شوی. د دې سربیره کشمیریان د اقتصادي حالت نه هم خوشاله نه دي. هلته بیروزګاری 15.3% ده چې د گاونډو ریاستونو پرتله تر ټولو زیاته ده. اداره لیکي هند او پاکستان په سیمه کې د ولس د مظاهرو په غبرګون کې پر یو بل تورونه پورې کوي. د ادارې په خبره که څه هم پخوا پاکستان په کشمیر کې د یاغیتوب ملاتړ کړی دی، خو پر پاکستان د هند الزامونه هغسې دي چې ځان له تورونو خلاصوي. اداره لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو تعلقاتو په اړه په مذاکراتو کې د کشمیر مسله مهمه نقطه ده، نو داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به هم تعلقات پیچلي وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پر حامد کرزي تور لګوي چې د حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي او په هیواد کې له قومي بحران نه ګټه پورته کولو سره په واک کې واپس راتلل او یا په یو لړ مراعاتو زور راوستل غواړي. دوی وای چې حامد کرزی په فعال ډول له مشکلاتو سره مخامخ ولسمشر په کمزوري کولو کې لګیا دی. د دې لپاره کرزی د سیاسي نفوذ یو متبادله بڼه ساتلې او احتجاجي تحریکونه راپاروي چې کېدی شي تشدد رامنځته کړي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حالاتو کې د کرزی جواب څه دی او زیاتوي چې نوموړی له دغو تورونو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي چارواکي په کرزی او دغه په ملګرو تور لګوي چې په افغانستان کې په وروستو مظاهرو کې یې لاس لرلو، خو کرزی وایي نه حکومت نه سکورول غواړي او نه هم په واک پسې دی. دغه په خبره په دې کې ورته هیڅ شک نشته. د حامد کرزی په خبره هغه غواړي د ستمبر د مهلت پورې د حکومت قانوني حیثیت ومنل شي چې د نوموړي په خبره د دې لپاره یوازینی لاره دا ده چې د هیواد د ټولو قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه راوبلل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره د نادلی ولسوالۍ د دیرستیو نامنیو څخه تر ډیر تر ډیرې کورنۍ بېځایه شوې دي. بېځایه شوې کورنۍ د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د هلمند والی بیان عمر زواک ویلي دي چې ډېر زر به د اتو سوو کورنو لپاره چمتو شوې مرستې په مستحقو کورنو وویشي. تفصیل د الیاس دایی په دې رپورټ کې.
د نادلی په یو شمېر سیمو کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. د چانجر د سیمې پر مځکه وسلوال مینونه ښخوي او پر اسمان یې جټ الوتکې ګرځي او پر ځینو هدفونو بومونه اچوي. په نادلی کې د روانو ناامنیو په خاطر سلګونه کورنۍ لشکرګاه ته تښتي او د جنګ له سیمو امن سیمو ته سرونه پناه کوي. اکثره کورنۍ په بولان کې په کرایي کورونو او ځینو نورو بېوزلو په دوکانونو کې اړولې دي. د دوی ډېر وایي په یوه جوړه جامو کې راوتلي دي او مرستو ته اړتیا لري.
استرایک ورته طالبان له تکشانه بښله د ودانی فورس سره کوم مدن مفایده ګرشم پای ما چې په یو جوړ کاری کوي د کلاس
خپل راز دی باخت نو شکو ته راز ما د بل مرتبه روان کړل.
مسیر احمد
ته کوم ځای راځي؟
نن د علي دربار ما الله راسي اوازې وی چې رااله و د غزي طالبان وای چې خپل کډی بار
زمانو نبی جان ده خدای سي معلومه چې د ورځ په ورځ باندې حالات خرابې
د تیریونی په شنبه ورسته ترغه په نادلي کې جنگونو زور واخیسته چې حکومت د وسلوالو څخه د خانشینو ولسوالۍ د برتنیولو خبر ورکړ. د نادلي خلک وایي ځکه د کور توکي ترې پاته سوي دي چې وسلوالو په ډیر سرعت د نادلي ډیرې سیمې ونیولې او دوی ته د کورونو د پرژولو خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خوندوي د دې وروستیو نامنیو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي چې لا هم حکومت د غوسر د اوسېدو د ځای او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته نه ده کړې.
د شپېته زغت څخه اضافه د شمالي هلمند خپل د جنوبي هلمند کوګنې کا کډه سوي دي چې هغه د دې تشاک ته غلي دي او امسایا ولایت ته تللي دي. هلته څخه ځای پر ځای سوي دي. د شمالي هلمند او د جنوبي هلمند کې چې دا جنگ شروع شوی دی د تیر یو کال څخه د اوس پورې تر شپېته زغت اضافه کوګنۍ بې ځایه سوي دي.
د هلمند په خانشین ګرمسیر نادالی او نارسراج ورسوالی کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي او د جګړو له امله د بې ځایه سو او عملن بې ځایه کېدونکو کورنیو د دقیقو شمېرو معلومول اسانه نه دي. خو د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي هغه کمیسیون چې د مستحقو کورنیو د معلومولو په خاطر ټاکل شوی دی تر اوسه زر کورنۍ تثبیت کړي دي. دا د دې راډیو ټول مرستندوی ادارې په خاص ډول د کډوالو چارو د ریاست لخوا اته سو کورنۍ ته مرستې چمتو سوي دي چې ډیر ژر به د ویشلو بهیر پیل شي.
تر دې دمه هغه شمیره چې موږ ته په لاس راغلې ده او د سروې له کبله هغه کوم لیستونه چې موږ ته رسیدلې دي تقریبا شمیر یې د زرو په شاوخوا دی او د دې لپاره هم ولایت مقام په اړوندو ریاستونو مؤسساتو او مرکز سره په دې تماس کې دی تر څو هغه مرستې چې باید د خلکو لپاره راجلب شي په وخت سره ورته ورسیږي.
د بي ځای سو کورنۍ غشمیرې چې د مهاجرینو د ریاست څخه رسیدلې دي د شمالي او مرکزی ولسوالیو د تیرو شپږو میاشتو د نامنیو څخه 15,000 کورنۍ شي چې اکثره یې د شمالي ولسوالیو په دشتي سیمو او د ګریشکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځای په ځای شوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز.
پر لنډو سپو 12,113
15,300 شپېته
او 15,200 شپېته کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې د ژبو ادبیاتو څانګې لخوا د پېښور تاریخي سیټي هاوس کې تیر ماخام د اصري تقاضو د ادب د کردار په عنوان یو غونډه کړي چې پکې د پښتو، هندکو، انګریزي ژبې شاعرانو او ادیبانو ګډون کړي او په دې موضوع یې بحث کړی دی. دی دغه سه په موجوده حالاتو کې د لیکوالانو کردار ته هم اشاره کړې ده. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا پښتونخوا د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګه دغه پروګرام تابع کړو چې پکې په پښتونخوا کې په موجوده سماجی حالاتو کې د ادب په کردار باندې راغلي لیکوالانو او شاعرانو خبرې اترې وکړې. دغه پروګرام مشر کوونکی د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګه اکبر هوتی مشال لیړو ته د دې د مقصد په حق لوویل
زمونږ ادب او عصري تقاضې یا په سماجی ژوند کې د ادب کردار دا زمونږ بنیادی مقصد چې په دې باندې مونږه د پیښور سره تړلې شاعران ادیبان دي سینیئر دي هغه مونږ روغ وړو دې باندې دغې نقطې نظر واخلو چې په اوس وخت کې کم قسمه ادب پکار دی د اثر د تقاضو سره کم قسمه ادب تخلیق کول پکار دی مونږ سره په ادب کې تخلیقي ادب دی تحقیقي ادب دی او تنقیدي ادب دی هغه له کم داسې مضبوط بنیادونه ورکول پکار دی چې د بین الاقوامي ادب مقابله وکړي او مونږ هغه په خپل سماجی ژوند کې پکار راولو زمونږ سماج مضبوط کړي زمونږ اقتصاد مضبوط کړي.
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي پروفیسر اظهار الله اظهار چې شاعر او لیکوال دی وایي چې شاعر ادیب او تخلیق کار د هر معاشره سترګې وي نو باید وی ځان د خپل ټولنې د هر څه خبر وساتي او د لیک لست او د هنرونو په ذریعه دغه حالاتو په خکولو کې خپل کردار ولوبوي.
تخلیق کار چې د تاریخ نه خبري د خپل جغرافي نه خبري د خپل ماحول نه خبري د خپل کلچر نه خبري د خپل دروغ نه خبري د رښتیاو نه خبري د خپل نوي نسل د غوښتنو نه خبري د قوم ټول مسلې وته چې معلومي وي چې ځان خبر کې د اغه نه او د اغه چنو علمي نفسیاتي او جمالیاتي حالت وکړي او چکر دا کرو نکیگی نو منگا دا ویلو شو چیزا منگا ادب چکم دے نو دا اثر یا دا وقت دا غختنو سرا پلا را باندی روان شو.
دا داغی پروگرام تا بیا کون کو ویناوا چی خیبر پختنخوا کی طول شپک در جب ویلی کیگی او دا دوی دا غسانگ با دا داغی طول جبو دا پرمختگ او حفاظت لپارا خپلی حل زلی پا هر وزل لکی جاری ساتی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
لکلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتی زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیزې خبرونې د باختر ستوري د دې خبرونې قربا باس محمد عابد دی راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتنو کې د مطالعې د فرهنګ په کمرنګۍ یو ریپورت ولرو. بیا به لیکوال او ژورنالیست شیرشام در سره د هغه په یو لیکلي کتاب د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د موسیقۍ یو بندر ته په ریپورت کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو مطالعه د پوهې او معلوماتو لپاره یو ډیره ښه وسیله ګڼل کیږي، خو متاسفانه چې د افغانستان په اکثره پښتون میشتو سیمو کې ځوانان د مطالعې له فرهنګ سره آشنا نه دي. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې په یو ریپورت کې راټولې کړې دي. سره لدې چې په دې وروستیو کلونو کې په زرګونه عنوانه پښتو کتابونه خپاره شوي، خو بیا هم د افغانستان په پښتون میشتو سیمو کې خلک په تیره ځوانان د مطالعې له فرهنګ سره چندان جوړ نه دي. یوازې د پهنتون محصلین یو نیم کتاب د ضرورت پر بنیاد لولي، خو آزادې مطالعې سره آشنایی نه لري چې یو شمېر پوهانې د وروسته پاتې والي لاملونه ګڼي. لیکوال او کره کتونکی امرالله امید د علم خار ته مطالعه یوه پرانستې دروازه بولي.
هر د استعداد خاوند که غواړي چې په علم پوهه باندې خپل حاکمیت ولري نو مطالعه ورته ډېره اړینه ده. مطالعه د پوهې د خار ته د دروازې د پرانستې په معنا ده، او مطالعه هغه ذوق ده چې کله په انسان کې ژوندی شي بیا نو د ذهن مانوي دنیا شي، او د همدغه دنیا نه بیا چې کله دا لیکنه کوي که الفاظ وي بیا نو د تعقل او سنجش او فصاحت او بلاغت نه رنگ اخلي او د ټول سیرت بیا یو نمونه شي. خو زما خپل نظر دا ده چې که ځوان دی که پوخ عمره دی او که بوډا دی چې لوسته دی دا باید مطالعه وکړي، د مطالعې لاره پرې نه ځي.
لیکوال او ژورنالیست شیرشاه همدرد هغه لاملونه په ګوته کوي چې د مطالعې فرهنګ یې کمرنګ کړی دی.
یو علت یې دا ده چې موږ با کیفیت او د ټولنې د ذوق مطابق د اړتیا له مخې کتابونه نه چاپو یا اخبارونه نه چاپو یا مجلې نه چاپو. دویم علت یې دا ده چې له پخوا نه همداسې دا خلک افغانان په داسې یو روحیه باندې عادت شوي دي چې لوستلو نه ویل ډېر کوي، ویل هغه وخت کې اغېز پیدا کوي چې سړی ولولي. درېیمه خبر دا ده چې زمونږ د علمي او اکاډمیکو مرکزونو استادان او مسؤلینو هم دې لپاره خواري نه ده کړې چې محصلین دې ته اړ کړي، هغوی پوښتنه وکړي، هغوی ته موضوعات ورکړي، هغوی سرچ او تحقیق ته وهڅوي او هغوی بیا بالاخره دې ته اړ شي چې کتابونه ولولي، مطالعه وکړي.
یو شمېر خلک په دې باور دي چې نن سبا چې انټرنیټي اسانتیاوې زیاتې شوي او هر لوستی ځوان ورته لاسرسی لري، د کتاب د مطالعې فرهنګ یې کمرنګ کړی دی. خو لیکوال او کرکتونکی ګلستان غالب وایي چې انټرنیټ هیڅکله د یو کتاب د لوستو ځای نه شي نیولی.
د دې لحاظ د قرآن مشان تلاوت کوو موږ فرض ګڼلی په ځان باندې، د هغې تر څنګ باندې موږ د نړۍ د حالاتو نه، د خپل ماحول د حالاتو نه، د خپل مملکت د حالاتو نه یو دا خبره ده، یو په افاقي ډول باندې چې موږ په مجموع کې نور معلوماتونه لاسته راوړو، کتاب مطالعه کړو. د کتاب د مطالعې نه بغیر زموږ شخصیت بشپړ کېدای شي او نه موږ هغه څه چې ارمان لرو لاسته راوړی شو. اوس صحیح چې سوشل میډیا را وسته شو د انټرنیټ ډیر اسانتیا ورکړي، زرته دا په حقیقت سره ویلی شم چې د کتاب او د مطالعې ځای انټرنیټ هیڅکله نه شي نیولی. هلته که دې موضوع پسې ته وګرځې نو هلته د یوې موضوع په خوا کې تا ته سل شی نه ځي، ستا فکر بل ځای ته وړي، ته مجبور یې چې په هغې باندې څه کولی کې سوچ شي بیا هلته تم شي، ستا به ستا د ذهن هغه تمرکزوالی شي بل ځای ته.
د چارو شنونکي په دې باور دي چې که پښتنو کې د مطالعې فرهنګ عام نه شي او ځوانان افاقي معلومات ترلاسه نه کړي، نو د پرمختګ تمه دې هم ونه لري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، حضرت باز داسې یو هنرمند چې له محلي سندرغاړو سره به ودونو او خادیو ته بلل کېده او په ټولنه به یې په فلبدیه توګه طنز کولو. لیکوال او خبریال شیرشام درد خپل مونوګراف د هغه په ژوند او پن لیکلی او بیا یې خپور کړی دی. له نوموړي سره د هغه په لیکلي کتاب د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
زه ډیر ماشوم ما. حضرت باز یو تنازه سیره وه چې زموږ په ولسونو کې خاص ځای لره. زموږ په ودونو کې او په خود خوښیو په مراسمو په دیرو په حجرو کې به محافل به جوړول او ډېرې ښې ټوکې به یې کولې. د دې ټوکې دومره خندونکې وې چې خلکو به ورته له ډېر خندا نه خپلې کلمې ټینګې نیولې. خو تر شا د دې ټوکو به دومره یو لوی درد به پکې پروت و چې وروسته بیا سړی پرې فکر کوو نو سړي ته به ژړا راتلله د ټولنې په دې نیمګړتیا باندې. د حضرت باز دومره لوی فن او دومره ستر جوهر چاپی بڼه نه لرله. زه چې کله د پوهنتون محصل وم هلته زما د خپلې علاقې له مخې کله چې پوهنتون نه پاره شوم ما د مونوګراف موضوع وټاکله د حضرت باز ژوند او فن، ځکه یو خو زما خپله شخصي علاقه مندي وه، دویم د ده د دې ټوکو راټولول ما ته د دې ټولنې په ګټه ځکه معلومېده چې یو خو زموږ د دې ټولنې تاریخ پکې و، بل په هغه مهال کې زموږ د ټولنې نیمګړتیاوې پکې خیمنه کیسه شوې وې. نو ما ډېرې هلې ځلې وکړلې چې دا مواد راټول کړم.
دغه مواد چې تاسو راټول کړی د حضرت باز ژوند او پن، دا تاسو مخ په مخ دغه نه دا کیسې اورېدلی دي او کنه په ولسونو ګرځېدلې استې او د مشرانو درته ویلي؟
ما خپل حضرت باز نو ولیدل، د دې یو شاګرد ګل اجان هغه مې لیدل چې تغې پیخي به کولې، دغه شاګردي کوله تقلید کوي او د منور استاد زنه سندرو کسټونو کې زټو کې به ما اورېدلې. نو هغه ژوندی نه و چې ما ورسره مرکه کړی وای، خو اړوم چې د کورنۍ زه پیدا کړم او د دوی د کورنۍ سره زه مرکه وکړم. زه پېښور ته لاړم او هلته په ناصر باغ کې د دوه زامنو او هغوی سره مرکې وکړلې. د هغې نه مې یو څه مواد ترلاسه کړل. په پلوارۍ کې د شګې په پلوارۍ کې د دوی زوم و عبدالله جالوان، نو هغه ته لاړم او هغه سره مرکې وکړلې. د حضرت باز د ژوند ډېرې تتې خواوې را ته سرګند شي. مثلا نو سپورې سو په دینه پیدل چې حضرت باز پښتو ژبه او دری ژبه رسل کې چې حضرت باز اصلا د سراچی د پیتاوی د کلی په خټه عرب او ژبه دری وا او د زوم ویل چې کله زهم تر وی یو وخت پورې نه پیدم کله چې زما خواخی خسر یعنی حضرت باز او خواخی میرمنه چې کله شګی تر اتل د دې کور ته نخلو کې بیا دری خبرې کوي. بل خبر دا چې د پلار په سراچ کې چا د ویني پور وړو یعنی دوی قتل کړو او حضرت باز لډیر غم نه بل اخر دې تړ شو او چې موسیقي ته مخه کی ته وګوره چې د موسیقي د خخي پر دې وګوره او د قتل او د غم مسایل وګوره شي د څنګه سره میزش پیدا کی مزه دام ډیر جالب وو. او بیا د سیو غمگین زړه څنګه کول شي چې دومره زړه خوشاله وساتي خو په دې کې دا طبيعي استعدادو د ټوکې ما ټول کړلې او د شیرونو هم ما ټول کړل.
په شیرونو به روسته خبره کو خو دغه ټوکې چې تاسو را ټولې کړي دي ک د دغه ټوکو نه د سیلانډي یو دوا د مشال رادیو اوریدونکو ته وای نو مشاله بشو.
د حضرت باز استاد کیسې خو ډېری زیاتې دي او ډېری خندون کې دي خو مونږ به هغه برخه واخلو یو لنډ کیسه به تاسو ته وایم چې تنظرو پکې او د ټولنې نیمګړتیا په ګوته کوي. حضرت باز چې کله پیښور ته ماجر شو نو ډېرې سختې او ناخوالی ولیدلې. یوه ورځ پولیسو لکه چې تنګ کړی او ورته ویل چې ته څنګه کچه سړی ویل شو که زه کچه نه وای نو په کچه ګړی کې نه اوسېدلم که نه د فل بدیه ځواب و. بل وخت کې دی وایي چې ورغله او د ژوند تنګ سیو ډېر تنګ کړی او د جهادي رهبرانو ته ورته او هلته یې د دوی نه د مرستې غوښتنه کوله نو هغوی ورته ویلې چې تا خو ډم دی او دا مه پرېږدی دلته. چا ورته مشوره ورکړې وه چې دلته یو جهادي مشر دی عربانو ته ډېر ارزښت ورکوي او کله چې عرب وګوري په منځه ودرېږي او هغوی نه بیا پخې راټولوي نو ته د عربانو جامه واغونده. ما د عربانو جامې واغوستې او زه د جهادي مشر ته لاړم او هلته چا ورته وویل چې عرب راغلی دی زما خو وایي اندام مې هم ډېر غټ و او د عربي چلتار مې موالی و نو فکر یې وکړو چې وله ښه غټ عرب راغلی دی د سي پوزکی اوار کړه او په منځه باندې ودرېده وایي چې سلام یې وګرځو زه باډي ګردانو هلته څنګ ته کېنولم ویل انا فلاني یون که نه ما هغه رهبر خپل نوم واخیسته. حضرت باز ورته په خندا شو ورته ویلې چې انا حضرت باز و نو بیا رهبر ورته ویلې چې دا خو بیا حضرت باز دی پام کوه چې ومې نه شرمې چې ته هر څه غواړې درته به درکړم بیا څه کومک هم ورسره کړی و نو داسې ډېرې زیاتې ټوکې لري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم په کابل کې سندریز بندر دامزه بابا دا افاقي غزل د ځوان سندرغاړي سید الله په غږ کې اوریدل کیږي چې د اهلی ذوق په زړه چکونه لګوي او د یارانو محفل ته ابدي ښکلا وربخي. دا سندریز بندر چې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو په کابل کې جوړ کړی و نوموړي سندرغاړي او شوقي ځوانانو پکې په زړه پورې سندرې وویلې. شاعر او خبریال رحمت الله زرمل وایي چې په داسې اورورین حالت کې یو شیبه موسیقي د خپل روح د تسکین لپاره غنیمت ګڼي.
ننګرهار اوس تقریبا جګړې د بیلابیلو خواو ترمنځ یو ډول د اوس د اور مرکز دی. هر ورځ ترې د وژنو سرغوڅونو تختونو او چاودنو رپورټونه وي. د دې لپاره چې لږ سکون واخلو او لږ مو فکر بدل شي کابل ته راغلی یو. ګڼ ملګري سره راټول شوي یو. دلته مې یو محلي موسیقي جوړه کړې ده ځنې د کابل دوستان هم را سره دي دلته په دې محفل کې نو خورا ډېر خوند یې کړی دی. ډېر زیات خوشحاله یو. فکر هم بدل شوی دی. افغانستان غوندې په یو هېواد کې په لوی لاس مونږ باید خوشحالیو ته بانی جوړې کړو.
تماشو کل چوب
کابل میشته لیکوال اماد الدین دوران وایي چې په وسنی وخت کې چې د پښتو محلي موسیقي ورځ تر بلې کمرنګي کیږي دغه سندریز بندار یو غنیمت دی.
دغه وضعیت کې چې پښتو موسیقي ورځ تر بلې مخ په زوال ده، هغه لازم کارونه چې دي دغه موسیقي د هنر د برخې لپاره کول پکار دي هغه نه کیږي. په دغسې ماحول کې، په دغسې فضا او وضعیت کې موسیقي لپاره د هنر لپاره کار کول او دغسې څو ملګري راټولېدل او د بازوق منځ کې د څو هنرمندانو په جرأت باندې سندرې ویل او خلکو ته اورول دا د غنیمت دی په اوسنی حالاتو کې، او خدای دې وکړي چې دغسې وضعیت برقرار وي.
په دغه سندریز بندار کې د سندرغاړي تر څنګ ځینې شوقي ځوانانو هم د خپلو غږونو خواږه د محفل په یارانو وویشل. د محلي موسیقۍ دا بندر د شپې تر سلورم پار پور وغځېده. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه بورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
د باختر ستوري
ونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر